السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې ورمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره پنځه بجې چې جمع وسوله، متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړلو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالی یې وي. ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه تاسو څه پېژنه؟ ګلچک یې راواستل، په زور یې په موټر چیغ کوي، ډېر وحشیانه. اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ځړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنې هغه مړي د دوی سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان له مرستې څخه به 40 میلیون ډالر د میندو او ماشومانو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستاني توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 114 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوب لړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوب لړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقوقو د وی فعال نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دافیر وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې ترکیې تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت هم کړی دی.
سرمو پوکوري کړه نه مویت منطقه را
سیمو کلی په موږ پاکړ د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را په شاکړو او په سوکو لغتو یې غره روان کړو.
نور راپورونه هم درته خبرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټوله نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپل مخالفانو او د پرزیدري جمهوریت نظام د مامورانو په بې محاکمه وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللې. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د پخواني حکومت چارواکي یا کارکونکي بې محاکمه وژلي وي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بيخي تړل شوې او سولېز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو لوري کولو سره مخامخ شوي. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپل دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمه وژنو په لړ کې له پخوانی دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفي ډلې غړي، د داعش وسلوال او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نخښه کوي چې د شویو اداو لمخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 238 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 19 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلې دي. د راپور لمخه په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنز په پنچیر ولایت کې وژل شوی. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په سرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیز نه شوې. پر راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوې او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوی، او په دسمبر کې په فرا ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سولایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي، او لیکي چې نجونې له سنوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني، د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې یاد شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله وخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر شبنم صالحي نظر پوښتلې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځین نور گزارشونه ستل کړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون گزارش سي هغه تر دې غشمیری متفاوت دي، او هغه ډیره قضیه تر دې رامغښتې. مثلا تاسو د ملګر ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 2500 جلسې د امنیت شورا کې ورکو پغه کې تاسو کېدلای شئ. نو د بشری ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلي ډیر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وخی؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوري د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکی ده. واغه ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندې او ټولو ولایت لاسرسي نه لري، او لبل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دي، او لبل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیرای هغه برخه چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي، او باید څار ته اوسې هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي، لکه زندانونه. په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی، ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده، او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کرازو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه وي هلته باید اسلامي احکام تطبیق نه سي، او که اسلامي ده نو بیا هلته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دی هغه د خپلې نرواکې فلسفې په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده، او د ښځو وجود دوی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ کېدای وي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود سي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي، دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف د خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحي. او رسته پښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندې کولو لپاره د دې لپاره چې په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي، کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وی عملی نتیجه ولري.
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخ سره په دې شت مسمو یو قانون ولر او قانون دي بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کی سره کولای شي پازدان توګه سره فعالیت کی دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولی په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نسته. زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګر ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې په افغانستان د نن کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانو په شمول سره هلته د بشر د حقوقو د نقص موارد دې لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسی او دا باید خپلواک توګه وسی او گزارش مستقل د ملګر ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول سي فکر کوم دا به یو ځانې بدیل وي د وسط لپاره.
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چیل ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جون او ښځو په لومړی حقونو تیرای وباله. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له خوا لزده کړو او کار منه شوې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه وخت می زبد مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورتلو او درس مو پکې وای نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنون کې ده. هله می دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زې لرم ورته ورسېګم خو اوس د حالت زما لپاره اندېښمنون کې او نه هلی کوون کې ده.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې لتیرو څلور لسیزو په ځانګړي توګه د معرف په برخه کې کار کوي د یک شنبه په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي خطاب صاحبزاده د خونځو د پرانیستو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. هغه یو شمیر خځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عیدی چې درلود توانې دی پر خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
بې دند شم. ما په بهرنی موسسه کې کار کاوه کله چې مېرمن خپل دند ولري کول شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې خځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوی واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له خوا چې مشري خځې کوي شوی سرویخی چې اوس هم په یو ډیر شمیر غیر دولتي ادارو کې نجونې او خځې نشي کولای کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوی راغلی چې یو شمیر ادارې له خزینه همکارانو پرته فعالیت کوي خو یو شمیر نورو ادارو کې بیا محدود شمیر خزي پرته لدی چې دفتر ته ولاړ شي نیخ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دنده مخته بیایي. دا سروې ښیي چې یو شمیر مؤسسې توانېدلې چې خپل خزینه کارکونکو ته لوکوره د کار زمينه برابر کړي او تر خوای د سیمې له مشرانو سره د خبرو لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتيي برخه کې هم یو شمیر خزو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې پروسو کې دا دونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو کار بندیز د ژغورنې کیفیت او د خدماتو د وړاندې کولو برخه غیزمنې کړې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معرفت په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او ګداسي ونه کړي. د دې کمیټې له قوله زدا کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرې خودل به د افغانستان د پرمختګ مخاوني سي.
اوریدونکو یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو وو ورځو کې شاو خوشپک سو افغان کډوال دغه هیواد استلی دي. دغه راپور د وخت د کمیل کابل درته نشو خبرولې خو تاسو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ azadiradio.com آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وای د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندی کرپرون له یو شمیر خزینه افغان خبريالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونه کړې چې تفصيلي احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کارن دکر وای که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینه وو سره ښې اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خاروخ ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج دفیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدي پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړی زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړی په وینا حقیقت دا دی چې متحده ایالاتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرسته کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنی یا د ځمکه مخوبه به ساري ډول کمی شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیس کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه جنوبي او لویدیزو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او شنیان مهم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یو څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس لروانه او بوبې برخي شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مخشد د شیو زما لا نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسف او بدلې وس هغه کاسل وچه سوله وس هغه وبرواني وبو مو وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی. پر د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچی شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل درو پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر څو ښکاله په 10 متر اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات موږ سولر او شمشانو ته کړی دي. هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلات مخنیوي وسی او مرته به داسې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جمعید کمیدو مخه ونیو د سی.
افغانستان د زمکی مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوضې لري چې بیا هر یو حوضه لوی او واړه رودونه لزان سره رانغاړي. امو هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سندیز حوزه د افغانستان د زمکی سر لوی اوبیز سرچینی دی چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور خصی دی سیبالا حتنی.
سید عبدالخالق آقا د کندهار اوسیدون که دی. دی وایی وچکالی پر کرنی سربیره د غلطه د سارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه ندی موز افغانستان سرمایه سیمالداری دا آقا ختم است. زیرا و زیرا و پسونه پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی دی پا غنم و پا جورو واسن پا رسیج واشد دکی نست.
در افغانستان وچکالی در نریوالو ادارو لاندیخنو او چیرنو هم پا تپاته نده. در ماشومانو در خوندیتوب نریوال بنسطی اصیف در چلدرین در روان چوار لسوم المریز کال پلالم یا اقرب میاشتکی ویل افغانستان که 2 میلیون حق ماشومان د کافی خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوی، د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ سي متاسفانه دغه ادارات د منځ ول.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دی، سندونه دی چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبه لرو، او کچیری مونږ دا اوبه ښه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ ته ډیره پر اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډیره پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متر باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او تر څنګ د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم پلار اچول شوی.
افغانستان د اسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سکهال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکو په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو ورختونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو دوهم نیمایي ته ورسېدو د سهار شپږ نیمې